اوریدونکو د مشال ډیو د نن ورځې ناسا ته خبرونه په روستۍ خبری غړي کې د خپل قربا سره لمومند خبرونه وایندې فرخند اسد زموږ تخنیکی همکاري روحي لا صدران سلامونه ومني. وخت شوه 15 بجې. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنی اندېښنې ښودلې دي. دغه راز د پاکستان وفاقي وزیر هم څرګندونې کړې دي او د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال به هم واوري چې هغوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې له فرخنده اسد خبرونه وو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساټی کې په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو په قبایلي ضلعو بلوچستان کې پر امنیتي حالاتو اندېښنې ښودلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې قانون کې ځینې بدلونونه راولي او سختې سزاګانې پکې وټاکي. او په روس کې نن په زرګونه مظاهره چیان د مخالف سیاستوال الکسی ناوالي د خوشي کولو لپاره راوتلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې پرون ځینو اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر هدفي وژنو، تختونو او د بدامنۍ پر پیښو اندېښنې ښودلې دي. د سینټ پرونی غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ وویل چې له تېرو دوو کلونو راهیسې په قبایلي علاقو کې د خلکو د تختونې او هدفي بریدونه زیات شوي دي، چې د قبایلي بلخوا د قبایلي ضلع اورنګزو سینټر اورنګزیب خان په خپله وینا کې وویل چې کچهري حکومت په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوی ونکه نو د دې زیان به ټول ملک ته ورسیږي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوندغړي اقبال اپریدي پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن دا خبرې رد کړي. نوموړي وویل چې په قبایلي ضلعو کې امن بحال شوی او ځینو وختونو کې داسې پیښې رامنځته کیږي خو امنیتي ادارې یې د مخنیوي هڅې کوي. په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور 24 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرسه د مړو شمېر 11,204 ته رسېدلی دی. کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمیر 15,23,191 ته رسېدلی. په ملک کې په تیره یوه ورځ کې دغه وایرس د 1,100 کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 2,02,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې قانون چال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ 2010 کې ځینې بدلونونه راولي او هڅه یې ده چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي عائشه بانو د جنوري پر 2 مشال ریډیو ته وویل چې د ماشومانو د بدن اعضا خرڅولو کې ککړتن ته د 500 سزا یا عمر قید کېدلی شي او تر 2,00,000 روپو پورې جرمانې پکې ښودل شوي دي. دا شان کوڅوک یو ماشوم غلطو کارونو ته راړوي هغه ته تر 10 کالو د بند سزا کېدی شي. له ماشومانو سره د جنسي زیاتی په پیښو کې عمر قید او یا د اعدام سزا هم تجویز شوې ده او تر 500,000,000 پورې جرمانې ښودل شوي. دا خبره هم په دغه ترمیم کې شته چې په وخت ضرورت د جنسي زیاتی پیښې ککړ تن ته د 500 ورکولو ویډیو هم ولسته ښودل کېدی شي. تاسو مشال رادیو ته وکی. په روس کې نن د جنوري پر 20 د یخ موسم او د پولیسو لخوا د نیول کېدو د خطر باوجود په زرګونه مظاهره چیان د الکسی ناوالنی د خوشی کولو لپاره راوتلي دي. د کرملین مخالف سیاستوال ناوالنی تیرونی له جرمني نه ماسکو ته تر رسیدلو وروسته پر هوایي ډګر ونیول شو. لومړنی احتجاجي لاریون په سایبریا کې پیل شو. له دغه وروسته په ځینو نورو ښارونو او ښارګوټو کې په زرګونه خلک لارو کوڅو ته په سخت یخنۍ کې راووتل او د ناوالنی د خوشی کولو غوښتنه وکړه. پر دغه مهال د امنیت سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. بلخوا د او بی ډی انفو په نوم یوه سارون کې ډله چې د پولیسو فعالیتونه اثاري خبر ورکوي چې په شاوخوا 150 ښارونو کې لږ تر لږه 203 اویا مظاهره چیان نیول شوي او ځینې یې وهل شوي هم دي. او بل خبر دا چې د کورونا وایرس نوو قسمونو د دې وایرس ته خپرېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د واکسین د ترلاسه کولو هڅې زیاتې شوي او د دغه وایرس د مړو شمېر هم په زیاتېدو دی. روغتیایي ماهرینو په ځانګړي ډول په برتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې وایرس د نوو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هېوادونو ته هم رسېدلې دي. د کورونا دغه درې واړو قسمونو په اړه ویل کېږي چې دغه تر لومړني وایرس نه د خپرېدو زیاته وړتیا لري او له دې سره به په روغتونونو او د صحت پر انتظامونو لا بوج زیات شي چې له وړاندې نه د زیات کار سره مخامخ دي. په برتانیا کې د دغه نوي قسم له وجې د وایرس نه د وایرس یو نه بل ته لګېدل زیات شوي او د مړینې شرح هم په داسې مهال زیاته شوې ده چې د هغه هیواد زیاتره برخو کې ټول بند عملي دی. دا خبرونه
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې فرخنده اسد وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوریدونکو په دې غړي کې اوري د پاکستان په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنو سنټرانو ویلي که په قبایلي سیمو او بلوچستان کې نه امنی قابو نه کړل شو نو ټول پاکستان ترې متاثره کېدی شي. د پاکستان وفاقي وزیر وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار له 88 تر 90 فیصد پورې مکمل شوی.
88 سے 90 فیصد افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی.
او د خوست په ګولان کیمپ کې میشت وزیرستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
امیر دا ټول اپیل دی د حکومت برخه درو کو د کپغنم کې وی کپنقدیم راستا کې وی.
او د سواد په ملم جبا کې پر واورو د زغل په مقابلو کې د برخه خستو لپاره ورغلو نړیوال لوبغاړو لومبه هلتا پرته غندونه پاکړل.
نو هغه بیا زموږ سره د ټول غند د پلاستیک بوتل د هر شي راغون کړل راټول کړل او دا مثال قائم کولو د دې خلکو لپاره چې څوک دلته راځي په کار داده چې دازه صفه ساتي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسې. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو د پاکستان په سنټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنو سنټرانو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې. د اپوزیشن سنټرانو پرونې غونډې ته وویل چې په قبایلي سیمو کې هدفې وژنې او د خلکو د اغوا کولو لړۍ له څه مودې راهیسې روانه ده او باید حکومت د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی ویل که چیرې دا لړۍ همداسې روانه وي نو په دغه سیمو کې به ترهګري بیا راپورته شي چې ورسره به ټول ملک له مسلو سره مخ شي. خو واکمن ګوند تحریک انصاف د اپوزیشن دا خبرې ردوي او وایي په قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی. تفصیل له اسلام آباد خبریال سراج ظهیر کوي.
د جنوري په 22مه په اسلام آباد کې د چیرمن صادق سنجرانی په مشرۍ کې د سینټ په غونډه کې ځینې سینټرانو په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د خلکو د اوچتولو د هدفي وژنو او د زیاتېدونکې ترهګرۍ غندنه کړې او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ خپل وینا کې ووي د تیرو دوو کلونو راهیسې په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د خلکو د وژنو او اغوا کولو پفاٹا کے ہم دا حالات پہ چھپا رہنا اورس خلق اغوا کی گی اور ہدفی وجنی ترسر کی گی مسلسل دائن پرتا وجنی روانی گی تاسی وہ گورا سید عالم مسعود بیا گرفتار کرے شو علی وزیر دوڑا نینا گرفتار دے اور نور ملگری یہ ہم نیول شوی نو دا حالات دی
گرفتار ہیں یہ حالت ہیں.
دارنگ دا اورنگزونا سینیٹر اورنگزیب خان اوی کا حکومت دا حالات قابو نکڑا اور در طرح گرے دوی مچپ شہرو شوا نو ٹول پاکستان تبتر زیان ورسی.
اس ایشو کو مدنظر رکھتے ہوئے
کہ دی مسئلے دا قابو کول لپاره اقدامات ونکڑے شو نو ز فکر کوم چی دا کال 2018 نه دا کال 2012 او 2013 پوری چی پا فاٹا کی کم حالات تیر شوی نو ز گنم چی آغا حالات یو زل بیا راتلن کی دی او کدغ دا طرح گرے حالات بیا راغلن مون پا چرت زو او دا یوازی دا پخوانی فاٹا خبر نه دا نو خدای مکا که یو واری بیا دا طرح گرے اثرات زیاد شل نو ټول پاکستان بطری دا مشکل سر مخشی
پورا پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا.
مشال ریڈیو چې د دې سینټرانو په دریز باندې د خیبر ضلع نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدی نه وپوښتل نو هغه وی دا وخت په قبایلي ضلعو کې پوره امن دی او په یو نیم ځای کې که یو نیمه پیښه کیږي نو د هغې د مخنیوي لپاره هم سیکورټي فورسز کوششونه کوي.
موجوده حالاتو کې په مواد کې مثالی امن د فوج او د قبایلو د مشرانو د کوششونو د وجې جوړ شوی دی او په دې کې زموږ چې چرته وګورې زه د وزیرستان دوره ما کړې ده زه چې کوم د باجوړ ته تللی یم زموږ مندو ته تللی دا ټولې علاقې چې وګورې د دې موږ وزیټ کړي دي. لهذا هغه منظمې هغه عسکري قوتونه په دې علاقه کې نشته چې مخکې به هغوی د خلکو نه چې کوم دی زیات سزاګانې دي ورکولې یا بې باتې اخیستې یکه دوکه واقعات په هر ځای کې کېدی شي.
بلکل د مشال رډیو د معلوماتو تر مخه په شمالي وزیرستان کې په کال 2013 لسم کې تر د دیر شو پورې هدفي بریدونه شوي. دارنګ په کال 2019 کې 150 او په کال 2020 کې 46 بریدونه ترسره شوي چې پکې قبایلي مشران، عام ولس او سرکاري خلک په نخښه شوي.
مشاله دغه توګه سید سره ظهیر راپور کې تاسو ورزل چې د پاکستان په سنټ کې د پښین ګوندونو زنه سرټرانو په قبایلي سیمو بلوچستان کې د ناامنۍ باندې اندېښنه ښودلې، خو حکومتي ګوند بیا دغه اندېښنې رد کړې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اردونکو د پاکستان وفاقي حکومت وای له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار به د جون میاشتې پورې مکمل شي. دا خبره د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې له ایران سره په 950 کیلومتره پوله هم د ازغن تار لګولو کار روان دی او دا به د روان کال تر اخره پورې بشپړ شي. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان او ایران سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ناقانونه تګ راتګ مخه نیول دي، خو قبایل بیا وایي دغه راز پښتانه سیاستوالان وایي چې د دې بدامنۍ او ترګرۍ مخنیوي لپاره باید ریاست کوټلې پالیسۍ جوړې کړي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د ازغن تار اچولو کار د 80-90% پورې مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پورې سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا 80-90% پوری دا پاکستان او افغانستان تر منس پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا 88-90% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزنڈی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسیگی
اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے آخر تک.
دا پاکستان او افغانستان ترمن دا ڈیورن پکرخا دا کال 2018 دا فروری میاش کی دا سیمو دا ازغن تار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چی دا کاربا پا 2020 کی سرتا ورسوی. پاکستانی چارواکی وائی دا تورخم للاری پا پولا دا ناقانونا تک را تک لاری نیولی دی او یوازی قانونی سفری اسناد لرن کی خلق کولی شی چی پا پولا تک را تک اکی. چارواکی وائی دا خیبر پختونخوا کمی سیمی چی دا افغانستان سر لگی پا حقی کی پسلگونا کلومیٹر پولا داسی ہم دا چی حل تا دا سیمو دا ازغن تار اچولو ضرورت نشتا زکا چی دا غسیمو کی دا انسانانو تک را تک ممکن نلری. بلخوا دا پاکستان دا ایران سرا 950 کلومیٹر پولا ہم دا سیمو دا ازغن تار اچولو کار روان دے. پا دا غکار دا کال 2019 دا اپریل پمیاش کی لاس پوری کڑے شوے وو او پاکستانی چارواکو ویلی وو چی دا کال 2020 اخری پوری با ہم دا غ پروجا سر تا ورسی گی. دا کال 2019 دا اپریل پمیاش کی دا پاکستان وزیراعظم عمران خان د ایران د سفر په محال د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محال اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهرګرۍ د مخنیوي لپاره یک ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د 103 ارب روپو منظوري ورکړې وه. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې وبخې دغه راپور نیاز احمد خان نه بلکې زمونږ بل خبریال نیاز علي خان جوړ کړی وو.
دا مشال ریډیو دا
اردوونکو د خوست په ګولان کیمپ کې میشتو ځینی کډوال غوښتنه کوي چې دوی ته د افغان حکومت د ملي دسترخوان او داخلي بې ځایه شو سره د مرستو په برنامو کې ونډه ورکړي. وزستان یو کډوال وویل که غوښتنې یې پوره نه شي نو دوی به د غلام خان په صفري نقطه او د خوست د ولایت مقام مخې ته د لاریونونو له لارې خپل غږ اوچت کړي. بل لور ته د خوست ځایي چارواکي وایي چې د امکان په صورت کې به هڅه وکړي چې دوی سره هم د ملي دسترخوان د پروګرام په چوکاټ کې مرستې وشي. نور حال په دې راپور کې.
د خوست په ګولان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د داخلي بې ځایه شوو او اړمنو په شان دوی هم په راغلو مرستو او د ملي دسترخوان په برنامه کې شامل شي. هغوی زیاتوي د مرستو په کمیدو سره ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی او ځینې کورنۍ خو بیخي په دې لږو مرستو کې هم نه دي شاملې. د جمعې په ورځ وزیرستان یو کډوالو یاد ستونزې په ګلان کمپ کې په یوه ناسته کې مشال راډیو ته وکړې. د وزیرستان یو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
ملي دسترخون راونده دا ته د میر دا اړتیا ده چې د میر دا کډوال په 2014 کول کې چروښتې دي دا خلک خو نه تجارتي نه کړې دي نه پونه ور کړې دي نه کې دي نه ور کړې دي هغه هم تفزیر اونه دو کډوال سره د مرسته وکړ چې څک سال چې دا خلک چې ما دو د زمي د پوره ګرمې جون نشو ته شول چې دا کومه کو سره وشي.
د کډوالو یو بل مشر ملک مرخان ول په دوی کې 240 کړي داسې دي چې یو نیم کال کې ییدل تر اغلی خو هیڅ ډول مرسته ور سره نه ده شوې.
په دا کې 240 بیخي دا سه کارډ دی چې تقریبا یو نیم کولی پیرا کیږي د سالری په کومک چانه دا وسره کړای. اشرف غنی صاحب ته همیش دا ټوله اپیل دی د حکومت چې مثال د میش په خلک باندې داسې نظریات وکړو زه چې دورېر ګڼل یم برخه درو کو د وطني خلک ک په غنم کې وي ک په نقدیم راسته کې وي.
د وزیرستانو یو کډوالو یو بل مشر داوود مسید وایي د بیلابیلو زینو څخه ورته مامورین راځي او د دوی د ستونزو یاداښت اخلي خو په عمل کې ورسره مرستې نه کیږي.
څوک مهاجرین دفتر نه راځي څوک قبایل نه راځي څوک ولایت نه راځي نر دا مهرباني دا وشي دا کوم لیکلې کړي دي دا د زوی تاور اساوي د ژمي د سوړنه زه په اوته باندې د کور راوځم کومه داس تو غنه دو ترور ته اوځه ګولم خو نه بعد کا واخري خوستا وردرم چې څو پر د مو ا ضرورتینه او پیراده نه کوه چې کوم ضرورتینه د مو دي.
د کډوالو یو استاد مولوی محب الرحمن وای د دوی خلک د پخوا پشان هر میاشت مرسته غوړي زکه د نیم کار په مرستو هیڅ گزاره نه کیږي.
د کال 12 میاشتې لکه څنګه مخ شي مرسته ورکول ادا کډوال هغه سم مرسته غواړي. دویم خبره داس ده کډوالو ته کوم د موسساتو نه خلک راځي مشرانو سره د شریکوي مشران مې د خلکو سره شریکوي.
بلوري ته د خوست ولایت مقام ویان طالب منګلوایی ملي دسترخوان برنامه په چوکاټ کې په کلي او بانډو کې بېوزله خلکو ته د پرمختیایي شوراګانو لخوا مرستې ورکول کیږي. د خوست ولایت مقام ویان زیاتوي
ملي دسترخوان برنامه په کلي او بانډو کې بېوزله خلکو ته د انکشافي شوراګانو لخوا نه چې دوی غړیتوب لري هغو ته مرستې ورکول کیږي. موږ به د دوی مسله له اړوندو ادارو سره هم شریک کو او هڅه به وکړو تر څو وکولای شو چې دوی سره د ملي دسترخوان د لارې مرستې هم ترسره شي. دا موضوع به د وروستۍ تصمیم نیونې په موخه لوړو مقاماتو ته هم وړاندې شو.
د چارواکو په وینا په خوست کې 1490 بایومیټریک شوی کورنۍ وي چې په دې وروستیو کې نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP 240 نورې کورنۍ هم بایومیټریک او یادو ارقامو ته ورزیاتې کړي. دوی وایي د غیر بایومیټریک کورنیو دقیقه احصایه نشته خو ممکن له 200 څخه تر 500 پورې داسې کورنۍ وي چې بایومیټریک ندی او مرستې ورسره نکیږي.
مشال لډو ته غوښتي تاسو په دغه راپور کې وردل چې د خوست په ګولان کیمپ کې وزستاني کډوال د مرستو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په ډیر اسماعیل خان کې د ګومل پونتون انتظامی یو بل استاد د جنسی زورونو په تورونو لخپل چوکۍ لري کړی. دا په داسې حال کې ده چې د خبر پختونخوا په بیلابیلو پونتونونو کې د جنسی زورونو پیښې ډېرې شوي او تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلامي کالج پونتون خزینه زده کوونکو د ورته پیښو پر ضد احتجاجي لاریون هم ترسره کړی وو. د خبر پختونخوا ګورنر د جنسی زورونو د مخنیوي لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې. تفصیل شاهین بنیره وړاندې کوي.
د ډیر اسماعیل خان د ګومل پوهنتون سندیکیټ د پولیټیکل ساينس استاد ډاکټر محمد زبیر لخپل چوکۍ لري کړی دی. پوهنتون د جنوري 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه د یو زده کوونکي لخوا په ډاکټر زبیر د جنسی زورونو د تورونو د پلټنو وروسته اخستلې ده. د پوهنتون ویان راجا علمزیب په دغه اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې سندیکیټ یو واکمن فورم دی چې د پوهنتون د چارو په سمه توګه پر مخ بوتللو لپاره د قوانینو د لاندې پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړه
اوس مې کمپلینټ آئی تھی وزیر صاحب کو اسی بارے میں سوشل میڈیا کے حوالے سے
وایس چانسلر ته د سوشل میډیا له لارې یو خواست ترلاسه شوی و، نو په هغې وایس چانسلر انکوائری کمیټي مقرر کړه او په وړومبۍ مرحله کې یې ډاکټر زبیر د سپروایزر او پولیټیکل ساینس د څانګې د مشرې نه لرې کړه. کمیټې په دې کې ځینې تورونه د سنډیکیټ مخې ته ایښي وو او سپارښتنه یې کړې وه چې هغه دې له ملازمته لرې کړل شي.
کمیٹی میں ریکمینڈیشن یہی تھی کہ ان کو نکال دیا جائے.
په دغه اړه مو د ډاکټر محمد زبیر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نشو. د زده کوونکو د سازمانونو مشران او ځینې استادان وایي چې دا پیښې ډېرې شوې دي. تیر کال هم په ګومل پوهنتون کې د اسلامیاتو یو استاد د جنسي زورونو قصوروار ګرځول شوی و. هم تیر کال د مارچ په میاشت کې د پوهنتون سلور کارمندانو د ورته تورونو له کبله خپل ملازمتونه بایللي وو. په پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې یو مشر او استاد ډاکټر جمیل چترالی وایي چې د جنسي زورونو یوه نیمه پېښه مخې ته راځي، خو مهمه خبره دا ده چې په پوهنتونونو کې انتظامی اصلاحات وشي او زده کوونکو ته پکې برخه ورکړل شي.
دا کېدای شي چې د میډیا د وجه نه اوس واقعات په سرفیس راځي او سوشل میډیا باندې راځي، نو هغه آؤٹ آف پروپورشن دي. لکه مثال په طور پېښور پوهنتون کې دې وخت کې 15,000 هلکان جنکۍ سبق وایي چې پای کې 40% جنکو تعداد دی. نو په دې 15,000 کسانو کې او 900 استادانو کې یو واقعا دوه رپورټ کېدل دام نه ده پکار، خو دا پروپورشن دا نیګلیجبل سیسونه دي. قانون شته خو د قانون د عملداري لپاره چې کوم بیا انتظامی مسایل وي هغې کې زیاته سختي را وستل پکار دي، پراپر کمیټیز پکار دي، د هغې نگرانی پکار ده.
د خیبر پختونخوا گورنر د داسې پیښو د مخنیوي او پلټنو لپاره یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې د صوبې د بیلابیلو پوهنتونونو سره په شریکه کار کوي. د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان وایي چې پیښور پوهنتون کې هم داسې یو کمیټي کار کوي او هڅه کوي چې د قوانینو د لاندې داسې ستونزې هوارې کړي.
دې کمیټې کې چې کوم دي مختلف ممبرز دي او سیز پروفیسرز دي، پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف سید د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ چیئرمین، هغه د هیډ د مشر دي. نو د دې کمیټې مین مقصد هم دا کړی چې په یونیورسټي کې د فیکلټي د ټیچر او د سټوډنټس مومنټس کې کداسې سو واقعي څه کیس راځي دی دغه پرابلم دی سالو کوي د هیراسمنت والا خو ایکسپوز کوي نه، نو چې څومره کیسې هم شوې دي نو هغه داسې چاته معلوم نه دي. خو شکر دی لکه پېښور کې دا شانتې کیسز ډېر نه دي مخامخ شوي، خو چې کوم کېږي نو هغه پته نه لګي او هغه چې کوم زموږ چې کوم سیکشوال هراسمنت کوم کمیټي ده نو هغه یې چې کوم دی نو پخپله سوال کوي.
د یادونې وړ ده چې د جنسي زورونو پر ضد د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون جنکو او هلکانو زده کوونکو تیر کال د نومبر په میاشت کې یو احتجاجي لاریون ترسره کړی و. له دې وروسته د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نوشاد خان له خپلې چوکۍ لرې کړل شو او د ځینو نورو پر ضد انتظامی ګامونه واخیستل شو.
ځونکو مشال اډو ته وګستی په ځنو پونتونونو کې تاسو د جنسي زورغونو په اړه راپور اورید. شاین بنری داسې دغه وړاندې کړ اوس راځو دې ته چې د پېښور پونتونو انتظامی وای د مالی ستونزو له وجې د پونتونو استادانو او نور عملی تباه د رواني یعنی د جنوري میاشتې پوره تنخواه نه ملاويږي. د پېښور پونتون رجسٹرار مشال ډوتویل چې له تیر یو کال راهیسې مالی ستونزې لري، اخراجات زیات دي او صوبایي حکومت هم ورته فنډونه نه دي ورکړي، خو صوبایي حکومت دریځ لري چې په راتلونکو ورځو کې به دا مسله حل کړي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر مجان په دې راپور کې.
دا پېښور پوهنتون رجسٹرار ډاکټر یورید احسان زیا چا چې د تنخواګانو د کم ورکولو دا اعلامیه جاری کړې ده، د جمعې په ورځ مشال لیډو ته وویل چې پوهنتون موجوده وخت کې د سختو مالی ستونزو او خسارې سره مخ دی او چې څومره د پوهنتون اخراجات دي هغه مرفند یا پنګه نه راغونډیږي. د دوی په وینا د پوهنتون د میاشت اخراجات څه کم 325 میلیونه روپۍ دي او دا وخت دوی سره د دغه پیسو د نیمې نه هم کم فنډ پاتې دي.
تقریبا 172 میلیون او دین علاوه 73 میلیون زمونږ چې منتھلی پینشن دي، تقریبا 20 میلیون خواه شاته دي هغه زمونږ یوٹیلیٹیز وغیرہ چې دی هغه د دې ایکسپینډیچر دی. نو ټوټل زموږ چې دی د منتھلی ایکسپینډیچر تقریبا 275-280 ملیون اوشا جوړیږي. ایکسپینډیچر خو مت کړم چې سیلریز هم فل پے کول غواړي، پینشن هم پے کول غواړي، او هغه ریسورسز نشته. دې اصلي کې چې دی انډستری لاسټ ایئر هم کوشش کړی دی چې سی سره هم ټیک اپ کړی دی، ګورمنټ سره هم ټیک اپ کړی دی، مجبور
دا چې د پوهنتون دا دومره خرچې د کم ځای نه پوره کیږي. نو نوموړی وایي چې د زده کوونکو د داخلو، امتحانونو او هاسټل فیسونو او د حکومت او د لوړو زده کړو کمیشن یا ایچ ای سی لخوا ګرانټ د دوی دا خرچې پوره کوي، خو دواړه دا وخت پوره نه ملاويږي.
سورسز اف انکم چې دی دو میجر سورسز دي، یو ګورنمنت ګرانټ راځي، بل چې دی هغه سټوډنټس نه زموږ ته دی فی وغیرہ ریسیو کیږي. نو دې وخت کې دا څه دی چې تاسو خپل معلوم دي چې سټوډنټ فی ریکوري چې دی هغه ډیر کم شوی دی د کووډ په وجه. یعنی یونیورسيټي تقریبا نشته بند، ایگزامینیشن فی فل ریکوري کیږي چې کوم د سیمسټر یې ترنګ کې دی، د ټیوشن فی ریکوري هم پاتې دی، هاسټل فیس هم پاتې دی. امپورټنت وجہ دا چې زموږ پینشن لایبلټی چې دی هم ډېر سیوا شوی دی. دې وخت کې هم تقریبا 200 ملیون زموږ پینشن لایبلټیز آؤٹ سټینډنګ دي. یعنی هر خلکو د یونیورسيټي باندې کېږي، امپلایز چې کوم ریټایر دي ډیو ټو نان اویلیبلټی اف فنډز هم کولې نشي.
پېښور پوهنتون کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر ډاکټر فضل ناصر وایي چې دې سره د استادانو په زده کړو هم منفي اغیز غورځيږي او د څېړنې په عمل هم.
ریسرچ او په دې ټول سیزونو باندې خو به افیکټ وي، خو یوازې دا استادانو تنخواګانې نه، اداره ټول امپلایز تنخواګانې دي، او خاص کر ټول نغټ افیکټ خو دا لوور کلاس چې کم امپلایز دي، دا کلاس 3 او خاص کر کلاس 4 چې دي، په هغه خو جوګړې ډېرې کمې تنخواګانې دي. کومونګ مې یو دې میاش به سستین کو، بل میاش به سستین کو، خو اخر کې خو بیا د رزق مسله شي کنه، د ډوډۍ او د ماشو مانو به مسله شي، دا غوي د سکول فیسونه به دا غوي به خوراک سره کې نور به دا غوي.
طاهر الله چې په ایریا سټڈی سنټر کې د فلز د کون کې دی وای چې د دوی استادان د ذهني فشار ښکار وي، نو دوی ته به په څه ډول زده کړې وروخایي.
د فکر خبره دا ده، پېښور یونیورسټي کوم او یا کلنۍ یونیورسټي ده کوم چې د ټولې صوبې طالب علمانو ته د علم رڼا ورکوي، دې حد ته را رسېدلې ده چې د هغې سره د استادانو د ملازمینو د تنخواګانو پیسې نشته. د طالب علمانو دپاره غټه بده خبره دا ده چې دا پېښور یونیورسټي په خساره کې ده. نو د دې خسارې پوره کولو دپاره به چې کمې دي فیسونه زیاتې، چې فیسونه زیات کړي نو بیا هم د طالب علمانو دپاره د تشویش خبر راغی و د فیسونو د کم ځای نه راوړي. او پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر هغه سره دا فکر کم وي چې ریسرچ وشي، هغه سره فکر دا وي چې د میاشت اخیره ته به زه دې له تنخوا ورکوم.
داسې ولې 1300 کلونو راسي د خیبر پښتونخوا زیاتره پوهنتونونو ته مالی ستونزې وخت په وخت راولړیږي؟ نو د باچا خان پوهنتون پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې حکومتي پالیسو کې هم کمی شته دی، خو په صوبه کې پوهنتونونو شمیر هم ډېر سیوا شوی دی، او دا چې نږدې وختونو کې د دې حل نخکاری.
وړاندې اصل کې پوهنتونونه ډېر کم وو په صوبه کې، خاص کر که تاسو ګورئ ټول درې پوهنتونونه نو اوس تقریبا چا غوندې ما خیال کې څه کم دېرشو ته رسي که نه. ورسره ورسره هغه پلا په حکومت باندې نوره ما خیال کې پالیسي کې هم څه فالټ دی. هلته ایچ ای سی خوا ته که تاسو خیال کړی کوم به ورته ګرانټ ورکولو، هغه کې ډېر زیات کټ لګېدلی دی. د تېر کال راسې هغه کټ تر دې پورې رسېدلی دی چې اوس هغه تنخواه په مت کې هم هغه نه پوره کېږي. درېیمه خبره چې کومه ده چې د کرونا راغلی دی، اوس که چا دا خیلی سره ایجوکیشن انسټیټیوشن چې کوم دي له ادارې دي، دا کې به څه معجزه کېږي او دوی به څه داسې ایجاد کوي چې په هغه باندې به پیسې راغونډې کړي، خو هغه داسې هېوادو کې مشکل دی ځکه چې مخکې نه بجټ کم وو. اوس دې په سره به دا مالی بحران نور هم زیاتېږي لګیا دی او پرابلمونه به نور هم ورته زیاتېږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا خصوصي سلاکارې عائشه بانو نه پوښتنه وکړه، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې په دې اړه ایمرجنسی غونډه کړې ده او راتلونکي ګل په ورځ به په دې اړه دوی پریکړه وکړي چې دا ستونزې په سرنګ هواري کړي.
ټولو کې غټه خبره چې کوم ضروري خبره ده هغه دا ده چې زمونږ د پېښور یونیورسيټي کې کومه ده چې کوم د پینشن لایبلټیز دي هغه ډېر زیات دي. دوهمه خبره دا ده چې زمونږ په دې باندې نن هایر ایجوکیشن کې ډېر زیات ایمرجنسی بیسس باندې باندې یو میټینګ کال شوی چې دې کې کوي وایس چانسلر او دې کې چې څومره هم پېښور یونیورسيټي پر کنټرول ډپارټمنټ څومره هغه ټول سره د زمونږ د هایر ایجوکیشن ډېر په ډیټیل کې امپورټنټ یو هغه شو میټینګ وشو او هغه میټینګ کې دا فیصله وشوله پروونشل گورنمنٹ به دیتا کا گرانٹ ورکی کدی سره سہیک کئی کدی سره سپورٹ کئی جو اغه فیصله د دې ټول کې کړ اغه دی ان شاء الله پیر په ورځ باندې به دیتا به موږ یو پراپر لایر مل جوړو.
دا پونتون د تنظیمي ترمخه دا وخت په پیښور یونیورسيټي کې خوشا اوی سوا ملازمین دی چې پکې 1500 کچا یا په کانټریکټ دی او خوشا 1100 پنشنیان هم دی. دی وای چې د دوی د یو کال بجټ خوشا 4 ارب روپے دی چې پکې غټه برخه تنخواګانو او پنشنونو ته ځي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو ته وګستې لکه شی بکی 15 بجې کېدون کې دی او فرخنده صد هم سټوډیو ته راغلی نو لاغی با خبرو لنډی زورو خدا غی اورست هم سس لپارا یو شمیر راپورنه لرو خو لمړی د خبرو لنډی زورو.
د پاکستان په سنټ کې پرون ځینو اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر هدفي وژنو د تختونو او د بدامنۍ پر پیښو اندېښنې خوري. د سنټ پرونی غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په قبایلي علاقو کې د خلکو د تختونې او هدفي بریدونه زیات شوي دي، خو په کامي سمنه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدي پر مشال ریډیو سره په خبرو کې د مخالفو ګوندونو دا خبرې رد کړې او ویلي چې په قبایلي ضلعو کې تر ډېره حده امن بحال شوی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 19 ناروغۍ د کووډ 19 ناروغۍ له وجې 9 کسان مړه شوي دي. په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 1,224 ته رسیدلی دی. د کورونا وایرس په اړه معلومات حکومتي ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د دغه وایرس د مثبتو کیسونو شمیر 15,28,091 ته رسیدلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او ښېګڼې قانون کې ځینې بدلونونه راولي او هڅه یې ده چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلې یوې غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته ویلي چې د ماشومانو د بدن اعضا خرڅولو کې ککړتن ته د 500 یا عمر کې سزا کېدلی شي او تر 600,000 روپیو پورې جرمانه هم ورته کېدی شي. په روس کې نن د جنوري د پر 23مه د یخ موسم او د پولیسو لخوا د نیول کېدو د خطر باوجود په زرګونه مظاهره چاند الکسی ناوالی د خوشی کولو لپاره راوتلي. د کرملین مخالف سیاستوال ناوالی تیرونی له جرمني د ماسکو ته تر رسیدلو وروسته پر هوایی ډګر ونیول شو. پولیسو نن په ماسکو کې د ناوالی یو ملګری هم نیولی دی او د کورونا وایرس نو کیسونو د دې وایرس خپرېدو د لا ډیر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د واکسین د ترلاسه کولو هڅې زیاتې شوې او دغه وایرس د مړو شمیر هم په زیاتېدو ده.
دا پر خندرسه چې تاسو د خبرونو لنډی ځوانې کوو اردم کو د مشال دیو په دین مې کې هم استاد لپاره یو شمیر موضوعات لرو. دا به هم وره چې د سواد په مرام جبه کې پر وارو د زغل په مقابلو کې د برخه خستو لپاره ورغلو نړیوال لوبغاړو لومبه حل تا پرته غندونه پکړي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا سنټ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې هوډ څرګند کړی. په سنټ کې اکثریتي ګوند ډیموکرات مشر ویلي چې استازو جرګه به دوشنبه ته د ټرمپ د مؤاخذې مسوده استوي. نوموړي سره له دې چې ځینو جمهوریت پالو د پخوانی ولسمشر ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې ټینګار کړی چې ټرمپ به محاکمه کوي. سپول سنزي د مشر د خبر مرکزی څنګه راپورتا استا په ډېر وړاندې کوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6مې يرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو لقبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه تر سره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه بوي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالد جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې
ده.
ښاغلی شومر وویل د سنا جرګې ډیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ترامپ محاکمه ځکه ناقانونه ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په ځواب کې ویل دا به معنا خبره ده چې که ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیب معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستی ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14مه د استازو جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 16مه یې بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره په خوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ټرمپ په پلوۍ په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي وو چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوی. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوری پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ټرمپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ټرمپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته یې د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
دا اوس په لاسانه زه چې تاسو د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه چې کومې څرګندونې شوې دي په امریکا کې هغه تاسو ته وړاندې کولې.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
پر دولسنی مو بجو
د مسافرو غړی
پر یو بجا
هارون باچا هنری غړی
پر دونی مو بجو
سروے
پر درینم بجو
د مشال پنوم
پر څلورو بجو
د مشال مرکا
پر څلورنی مو بجو.
مشال لړیو ته اغوګستی اودن کو وزیر اعظم عمران خان ویلی دوی په دې هیواد کې د کریمینل جسټیس سیستم د مقدمو په نظام کې بدلون راولي ځکه چې د دې نظام لواجې خلکو ته په وخت انصاف نه ورکل کیږي او دارنګ د جرم کوونکو ډاډګیر نه کیږي او بیا د دې لواجې د امنیت مسلې پیدا کیږي. خو وکیلانو په خوانی ججان وای په دې هیواد کې ماشی بنصافی روانه ده، بیروزګاری ده او ګرانی ده او د امنیت تر ټولو لوی لاملونه اهم دغه دي. دوی وایي باید چې حکومت لومړی په دې توجه وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سیرت زهیر کوي.
د جنوري په 21مه په اسلام آباد کې یوې دستوري ته وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي دوی په دې هیواد کې د کریمینل جسټس سیستم یا د فوجداري د مقدمو په نظام کې اصلاحات راولي ځکه د په خبره په دې کې جرم کوونکو ته اکثره سزا نه ورکړل کیږي او هغه بری شي چې لکه بلې د امنیت مسلې پیدا کیږي. د کریمینل جسټس نظام اصلاحات ان راوړو او دا ډیر اهم دي او زموږ په ملک کې چې د امن او امان کومه مسله ده دا وی لوی وجه هم دادا چې زمونږ دا نظام په انصاف ورکولو کې ډیر وخت اخلي چې هغه جرم کوونکو ته ډاډ او حوصله ورکوي. بل پلو د وکیلانو او پخوانی ججان وینا ده حکومت تر دې دمه د امنیت لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي نه دي او خپل ناکامي په نظام او عدالتونو اچوي. په پیښور کې پخوانی جج یوسف علي مشال ریډیو ته وی په دې هیواد کې د امنیت په ګډون ټولې مسلې د معاشي بې انصافۍ او لوجې پیدا کیږي.
او نو امن و امان شدی دا به خرابی او نه به دا افتر شدی دا خبر 100% غلطه ده. دا طول نمخ کی که فرض کا سا جرم سرزد کی گی سا کرائم کمیت کی گی نو پاگی که اولنه دا کرپشن بیره شدی اغا زمون دا ری سسٹم پولیس شدی اغا پا دی که انوالی پولیس شدی دا غی باقی دا چی کم کرمیل میٹر کی گی کم کرمیل کیس کی گی کم فوجداری عمل کی گی که اغا دا تانه اسیسو نواخلا تر دا زلی دا ڈی پی او پر پا دی که هر یو کس یہ صداری.
هم دا شند قانونی چور تو زیاکار او وکیل شابودی خټک هم مشال ریډیو ته پدی اړه وی
زدي سره بالکل نه متفق دا کم انداز چې د مسایلو د حل کولو زه دا څه ګڼم چې حکومت په خپل د دې مسایلو یو ډیر غټ بنیاد فراهم کړی دی. هغه په دې وجہ چې دلته ریاستي ادارې چې کوم دي هغه د قانون نه بالا تر شوی دي. زما په خیال ټولو کې غټه وجہ چې دا وخت کې د جرایمو کم ده هغه دا ده چې پولیس پولیس نظام چرے مکمل آغا ناکام دے
مشال ریڈیو چی دی نظام دا سمولو پارلا دا خیبر پختونخوا دا پخوانی پولیس و مشر محمد سید خان نو پختل نو آغا اوی
پولیس کے پکار دی جی وہ سنگا پا آرمی دی کورٹ مارشل کی جی دا سیو سسٹم را کی دی ساری پا آگے کی نوکری جی کتا سو گو رہے دلتا تو فیشن کے کم ناس تے یا جا طرح سے سپریم کورٹ کے جج ناس تی نو دلتا آغا فیصلی دم را لیٹ کی جی کہ سارے ردی دن اخفل فیصلوی سی حلتا پشاور ہائی کورٹ تا لڑ کی پکار دی جی کم کورٹ سسٹم دے دالے جو ایکسپینڈ فیس یا کی ججانو تعداد سیوائی تھی اور اسپیشلی پولیس کی رقم دیا پولیس کے دائیں وہ سسٹم ہی لگا کہ پولیس نے جا کے غلط کار کی جس نے کورٹ مارشل سسٹم ہی فنڈ پینشن ختم ہی گئی ان شاء اللہ کی دے سر امید ہے کہ کرمینل روپم ختم کیا اور نور کم کے کرائم زیادہ کی سواردات کی ان شاء اللہ کی بخا بہتر
دا پاکستان دا قانون او انصاف کمیشن ترمخ دا وقت پا پاکستان کی نہ نوی جیلوں فعال دی چپکی دا پنجہ سلویخ ذرا دو سو لسو کسانو گنجائش تھے خو موجودہ وقت کی پتی جیلوں کی لاتیا ضرور نظریت کسان پرت دی اور پدی کی یواز سلور ذرا دا مرگ دا سزا انتظار کبھی
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
مشال لیڈیو تا غوگ سی تا سیز مخبرونی پا مشال لیڈیو ڈاٹ کام اهم اوریده شی اردن کو پا پاکستان کې ایکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو تا د لاسرسی قانون شتا چې خپل وګړو ته حق ورکوي چې د چارواکو او حکومتي کارونو په اړه معلومات ترلاسه کړي مثلا که څوک شک لري چې د دوی په ځای کې په رغنیزو پروژو کې درغلي روانه ده او پیسې پکې پټې شوي نو کولی شي د ځان پوهولو لپاره لومړی ل اړوند سرکاري ادارو او بیا که ضرورت وو د معلوماتو ته لاسرسی کمیشن له لارې معلومات له حکومت غواړي دا قانون دومره مهم بلل کیږي چې د بشري حقوقو وکیلانو ترې د امنیتي ادارو سره د بندي حقو کسانو را خوشي کولو لپاره هم ګټه پورته کوي چې دوی په وینا د وړو وړو جرمونو په تور غیب کړل شوي وو تفصیل د بشیر ګواخ په دې راپور کې
د پاکستان د آئین نورلسمه دفعه یا ماده ټولو وګړو ته د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حق ورکوي د همدې دفعه پرانا کې په 2010 کال کې پارلمان اکسس ټو انفارمیشن یا معلوماتو ته د لاسرسي یو بیل قانون منظور کړ چې لمخې په صوبو او وفاق کې خلکو ته د ضرورت مطابق حکومتي معلومات ترلاسه کول نور اسانه شول د دې قانون لاندې د معلوماتو د لاسرسي یو کمیشن هم جوړ شوی چې خلک کولی شي ورته ورشي او د ځینو فارمونو په ډکولو سره تری هغه معلومات ترلاسه کړي چې حکومت یې له ورکولو انکار کوي د پاکستان په هر لوی ښار کې د دې کمیشن دفتر شته خو که څوک هلته نشي ورتللی نو پر ویبسایټ یې rti.gov.pk یو ساده فارم ډکولی شي او په دې فارم کې معلومات غوښتونکي خپل نوم د ټلیفون شمیره پته پوښتنې او د هغې حکومتي ادارې نوم لیکي چې معلومات ترې غواړي د قانوني چارو پوه ایډوکیټ رحیم وزیر د جنوري په 6مه مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم حکومت کولی شي د ملي امنیت اړوند ځینې اسناد خلکو ته ورنکړي خو په ټوله کې حق نه لري چې معلومات پټو ساتي هغه د معلوماتو ترلاسه کولو طریقه کار داسې تشریح کړ
قانون کې دا خبره شوې ده چې د وفاقي حکومت یا د صوبایي حکومت سره تړلې چې څونه محکمې دي د هغې په اړه هر یو کس عام شهري معلومات حاصلولی شي په دې اړه پن د پلاس کې راواخلي په یو ساده کاغذ باندې ده د هغې محکمې چې کوم لوکل مشر دی هغه ته په یو ساده کاغذ باندې ولیکي چې ماته دا د معلومات پکارې چې څه قسم معلومات د دې ټینډر څومره شوی وو پیسې څرنګه لګي په دې کې شفافیت شته نشته هغه چې کومه اداره ده د هغې مشر د دې قانون پابند کړی دی چې هغه به ټول معلومات یو عام کس ته ورکوي درخواست یې ورکړو په هغې نه بعد د محکمې مشر معلومات ورنه کړو په هغې نه بعد لار دا ده چې بیا به د انفارمیشن کمیشن ته ځي
په پاکستان کې اکسس ټو انفارمیشن کمیشن لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه حکومتي ادارې باید په یویش ورځو کې معلومات غوښتونکي ته ځواب ووایي او بغیر له کوم فیس اخیستو د معلومات ورته ورکړي خو که داسې ونه شول نو خلک کولی شي دوی ته شکایت وکړي د قانون له مخې د معلوماتو نه ورکوونکو افسرانو ته د یو کال قید او 2 لک روپو جرمانې سزا اورول کېدای شي د قانوني چارو پو اډوکیټ شبیر حسین گگیانی وایي دا قانون دومره ګټور دی چې د خلکو ژوند ژغورل شي. هغه چې په زور د غبر شو کسانو د مندل لپاره د هغوی د کورنۍ او په کیسونو کې وکالت کوي وایي د دې قانون په مرسته یې ډیر خلک موندلي او له زندانونو کورونو ته ستنه کړي دي. نوموړی د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې دا قانون ډیر ګټور دی خو حکومت یې باید په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
چه دا عام کسو یو دفتر تا رسائی نی پبلک ڈاکومنٹ غلی نه ور کوي دا هر قسمه دا ډیرو کیسونو بابت کې کی اپا دیوانی کیسونو کې کی مستعمالیږي په فوجداری کې به مستعمالیږي په انکم ټیکس او کسٹم کې به مستعمالیږي په عامو دفترو کې اسسټنٹ کمشنر ڈپٹی کمشنر سره به مستعمالیږي په ریوینیو کې به مستعمالیږي نو دا سه کاغذونه چې ضرورت پي کاغذ او اور سړی ته ملاويږي او کمزور سړی ته نه نو دا داسې یو قانون چې دا یو کمزوري د پاره یو وسیله و چې دا یې په ذریعہ باندې باغه پبلک ڈاکومنٹ تا او سرکاری هغه کاغذونو ته ناغی ته ایکسس ہو ولکه خلک یو نا خبرم دی اویرنس نشته پکار گورنمنٹ نے دی چې یو قانون روبس چې دغه بابت کې په ٹی وی پر ریډیو پر پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا په عام حالتونو کې په چوک کې پر اوډونو باندې بینر داسې لګول چې د خلکو ته خبر شي چې داسې یو قانون شته او زمونږ یو رایټ شته د هغې کاغذ وصولولو نو دغه پبلک اویرنس کو پیدا شو نو ښه قانون دی او ښه استعمال یې کېدی شي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې لړ کې ځینې ویډیوي معلومات پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. دې کمیشن د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې تر اوسه ورسره خلکو د 1538 شکایتونو لارې د حکومتي ادارو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو درخواستونه جمع کړي چې د کمیشن په مداخله 211 کسانو ته د ضرورت وړ معلومات ترلاسه شوي او پاتې درخواستونه تر کار لاندې دي. د دې کمیشن په خبره په پاکستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین یوازې تر حکومتي دفترونو محدود نه دي بلکې خلک کولی شي چې د حکومت لخوا فنډ اخیستونکو غیر سرکاري ادارو څخه هم معلومات ترلاسه کړي. البته کمیشن زیاتوي چې د امنیتي ادارو د غونډو عملیاتو او د چارواکو د بینک اکاونټونو معلومات د دې قانون لاندې نه راځي او حکومت مجبور نه دی چې خلکو ته یې ورکړي.
معلومات در کول پاکستان کې ایکسس ٹو انفارمیشن یا معلومات تا د لاسرسی قانون پڑا بانی اوس هم رزو دیتا چې د قبایلی ضلعو زیاتره سیمو خلکو د ځمکو پر سر خپل منځي لانجې شروع کړي او دا ځکه هم چې دغه سیمو کې د ځمکو دستاویزي ریکارډ نشته. دغه لانجې هغه وخت زیاتې شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د معدنیاتو غرونو لیزونه یا ټیکې خلکو ته ورکول شروع کړل. د سیمې ولس د یو بل په غرونو دعوی کوي دا چې لینڈ ریکارڈ یا د جایدادونو قانونی او دستاویزی ریکارڈ با څنګه او کله جوړول شروع شي. د ریوینیو محکمې صوبایي وزیر کلندر لودی مشال ډوتول د دې محکمې څنګه پخوانی فاټا ته غزول شوی او نوی تنان به پکې برتی کیږي نو له هغه وروسته به د سیمو کې د ځمکو ریکارډ جوړول شروع شي. تفصیل شانواز تر زیرا کوي.
د دغه ځمکو قانون ریکارډ یوازې د کورم قبایلي ضلع په ځینو سیمو کې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې خو جوړ شوی خو په نورو ضلعو کې دغه ریکارډ د جوړولو لپاره تر دې دمه کوم ګام نه دی پورته شوی. په مومن قبایلي ضلع کې د سوران درې بادر کلي خلک وایي چې د دوی په غرونو کې معدنیات لري د نږدې کلو خلک کوشش کوي قبضه ورباندې وکړي. د دغه کلي اوسیدونکي واکدار جی په غلنۍ پرسلب کې د جنوري په 14مه پرس کانفرنس کې ویلو چې باید داسې ونه شي
او دغه کم کلی چې دغه دغه غر چې دی په دې کې زموږ سره د بادر کلي نه بغیر نه د شیخ باشا شته دی نه راته په دې بل شته دی زموږ د حد معلوم دی په دغه کې کوم سره کواله شوی دی موږ پخپل لاس او پخپل تاوان والے کړی زموږ ټول خلک چې کوم دی په دغه کې خدای فقیران دي زمنګ جړه دي حکومت تا دا چې په موږ باندې د پاتې مخکب خلک راخته و سم را مې راخي زمنګ کوم خاور چې دا کوم غر چې کوم دې زمای دې منو نو دې کې موږ صدا پلو دې پلو لچا حصہ نشته دي.
په قبایل ضلعو کې د ځمکو ریکارډ جوړولو په حواله د ریډیو پاکستان د ویب پاڼې د 15 دسمبر 2019 د یو خبر تر مخې حکومت منصوبه جوړه کړې چې په قبایل ضلعو کې به د ځمکو کمپیوټرایز ریکارډ جوړولی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په یو بیان کې د اکتوبر په 28 او 2 کې ویلي چې ریوینیو محکمه په قبایل ضلعو کې د سرکاري ودانیو د جوړولو لپاره اخیستل شوی ځمکو ریکارډ ترتیب کړي. د قبایلي سیمو د ځمکو ریکارډ په جوړولو کار لا هم نه دی شروع شوی. البته کورم ضلع کې چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې ریکارډ موجود و، نو د کورمې ضلع د خبریال او ځایي اوسېدونکي عظمت علي علیزي په وینا د دوی ځمکې د چا د قبضې محفوظ دي.
اپر کروم لوور کروم کومه علاقه ده هغه ریکارډ ترو ښه بهترینې طریقې سره هغه کوم حدبندې ده هغه ځنه شوې دي، خو غټې غټې کومې حدبندې دي هغه اوسه پورې نه دي شوې. دی وجنه په ریکارډ باوجود کمیشن ته خلکو بار بار ډیمانډ کوي چې کمیشن جوړ شي چې دلته متعدد حد بندی معلوم شي.
د پخوانی فاټا د ځمکو تعداد د سرکاري ریکارډ تر مخه د 22000 سکوير کیلومتر نه زیاته ده، خو دا معلومات نه دي ښکاره کړي چې په دې کې څومره ځمکو باندې سرکاري ودانۍ جوړې دي یا بیا د کورمې ضلع د څومره ځمکې ریوینیو ریکارډ جوړ دی. په قبایلي ضلعو کې د پیړونو نه روان د رواج د لاندې او بیا د قبیلو ترمنځ د ځمکو او یا د خاورې شناخت خو معلوم دی، خو کوم قانوني ریکارډ لا هم نشته. نو د قبایلي ضلعو د ځمکو ریکارډ به تر کومې او بیا څنګه جوړ شي؟ دغه پښتنه مې د ریوینیو محکمې د خیبر پښتونخوا صوبی وزیر قلندر لودین کړی ده.
جو بھی کریں گے نا جی ان کی جو روایت ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے.
څه هم کوو نو قبایلی روایت به هم په پام کې ساتو. اغل تک کوم ریکارډ خو نشته، خو دا سیده چې زموږ د پیړیونه د کومې پلرینې سره وه، نو په همدغه شهادت باندې به کار کوو. په دې به وخت لګي او وروسته به دغه ریکارډ کمپیوټرایز کیږي. هم د صوبائی وزیر په وینا په ریکارډ جوړېدلو کې به وخت ضرور لګي، خو که ریکارډ جوړ شي هغه به د قبایلي ضلعو د ولس لپاره ډېر ښه وي. د دا هم وویل چې په قبایلي ضلعو کې د ریوینیو محکمې دپاره د تنانو په برتي کولو هم کار روان دی. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ استې له پېښور زو کوټې ته. اردوونکو، بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې د ماحول یا چاپیریال خوندي ساتلو په خاطر به په پلاستیک تیلو بندیز وي او د دې په بدل کې به پولیتین کارول کیږي. د چارواکو په وینا چې په لومړي پړاو کې به په کوټه کې پر دې پروژه عمل کیږي، وروسته به د بلوچستان نورو سیمو ته هم غځول کیږي. په دې ترڅ کې حکومت د ولس څخه د دغه پروژې یا منصوبې په کامیابه کولو کې د خپل کردار د لوبولو غوښتنه کړې. نور حال د کوټه څخه د مشالری خبريال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې د ماحولي چاپیریال د پاک ساتلو لپاره په ټول نړۍ کې کارونه روان دي او د بلوچستان حکومت به ډېر ژر ټوله صوبه د پلاستیک د تیلو څخه پاک کړي. دوی دا خبره د جنوري په 22مه نیټه په کوټه کې ویوه دستورته کړې ده. په دستور کې د پلاستیک په ډول د پولیتین تیلې د معرف کولو د پروژې پرانسته وسوه. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې ماحولیاتي الودګي یا د چاپیریال ککړتوب څخه نه هیواز د انسانانو و روغتیا ته زیان رسیږي، بلکې حیوانان هم د دې څخه خوندي نه دي پاتې شوي. په دې ترڅ کې د چاپیریال یو کارپو محمد علي وویل چې په لومړني پړاو کې به په کوټه ښار کې د پلاستیک پر تیلو باندې بندیز لګیږي او د بار څخه راتلونکي پلاستیک تیلې به بندي سي.
دا ټنپه په ماحول کې یا په چاپیریال کې تر ټولو غټه مسله سي ده. هغه د پلاستیک له وجې د کاغذ نه لوي بندیږي، کاغذ حیوانان د واړه ځینې مړ کیږي، نو د دې ډېر زیات تاوانونه د ختمیږي نه. نوې نوې پلاستیکان روان دي او څوک سیور استعمال کې دوباره نه استعمالیږي، نو د دې د مخنیوي لپاره بیا موږ دا یو د بلوچستان څخه مایلتي حکومت دغه بیا دا یو نوی اقدام دی چې هغه د دې مخنیوي وکړي. مخنیوي په دا ډول کوي نوې سټریټیجی را لږ د دې سټریټیجی سره برابر ودا سیس د پلاستیک پندوالې بلیټ زیات سي او دوی د پلاستیک بجوړي شي د پندوالې फायदा دا چې دا دوباره استعمال سي، مطلب دا داسې نری پلاستیک نه بیا ځای سي، دا دوباره بیا بیا استعمال سي او دوی م फायदा دا چې دا ختمي شي شپږ میاشتې سره یو کال په مابین کې او بل په زوړ پلاستیک په 1500 کال مخه ختمي دی.
په کوټه کې د ماحولیات د ادارې اډیشنل سیکرټر محمد فاروق زیات کړه چې د پلاستیک تیلې د ختمولو لپاره دوی وایي سیمه ته ګلارې ته اړتیا لري.
داش بیگز موږ راوړو چې هغه ډیګریډیبل وي، لکه د کپړو بیگ سلو یا دا 40 مایکرون سی کم بیگ دی، دا بیا لږ موټه بیگی او دا زر خلق غرزی نه کشره کې نه چی، بلکې دا استعمالی بار بار استعمالی په کور کې جدي، نو دی وجدا بیا د ماحول د خرابې سبب نه جوړی. نو موږ کوشش دا دی چې موږ دغه بیگ دا د 40 مایکرون سی موټه بیگ دی د دې رواج واچو او لاغه سره سره موږ دا کوشش کوو چې نور دا تر چې کم شې اندي داسي بیگز دي د کپړو یا د کاغذ غدی هغه موږ متعارف کو سی دغه دواړه اوله سیسټم څو پوری دا ډیماند اینڈ سپلای سیستم د مارکیټ اصول داغه میکانیزم کې دنه کار نه وسی ترون بهتري نشي رات
پر دې مال پخپل وینا کې د ماحولیات صوبای وزیر میټا خان کاکړ وویل چې د چاپیریال د خوندې ساتلو لپاره به ذاتی ګټ نه بلکې کامی ګټ په پام کې نسو
دغه لپاره پراپر یو سیستم جوړو سی هغه موږ زړه کم بیګون دي دغه ته ټیم ورکو هغه ختم کی او نو کم بیګون شي هغه موږ دي حواله کو دوباره نو بیا به خلک دوباره هغه خان نه راوړي کم زړه شي دي دا نه وي به استعمالي نو هغه به حالات بیا برابر شي ان شاء الله موږ سکیورټی فورسز دي هر ځای دي دوی کم دغه دي هغه د سخت کی پرمخ دي نه راایل کی هغه شان راځي نو دا حالات بیا نه برابر راځي کله دا بند کی نو موږ دلته بیا ابور پر راځي په دې باندې زار شي دغه خاص دي زما پلاشکان د کور کی جمع کوي کچري مچري پر هر مال د دوی دوی رکشه ونه شي د رکشو کاروبار بم زیات شي دا کچري بم بار بار شي زموږ نالي غلي به الډي صفاسي
ته دې دستوري مشرانو دا هم ویل چې حکومت به د مرستندوی ادارو په کومک د پلاستیک تیلو د نقصاناتو په اړه په خلکو کې بیا په خاصه توګه په تجارت کې د پوهنې لپاره کمپاین پیل کړي چې دغه ډول په کامیابی سره د کوټ ورسته د بلوچستان و نورو برخو ته دغه پروژه وغځول شي
مشال ډیو ته وګرځي دا اوس مشال ډیو خبریال کوټي تاسو ته معلومات درکول ایوب ترین وو او دوی پر دې اړه تاسو ته معلومات درکول چې بلوچستان حکومت پریکړه کړې چې د ماحول یا چاپیریال خوندي ساتلو په خاطر به په پلاستیک تیلو بندیز وي او اوس هم موضوع سوات ته د سوات په ملم جبه کې په واورو د بورډینګ یا پر واورو په تختو سره د منډي یا زغل د روزنی لوبو لپاره انتظامات بشپړ شوي دي په دغه سیالیو کې له اروپا او د افغانستان لوبغاړي هم شامل دي په دې سیالیو کې برخه اخیستونکو لوبغاړو په لومړۍ ورځ په هغه ځای کې د صفایي مهم پیل کړو نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي
د سوات په ملمجبه کې په واورو د بورډینګ یعنی تختې په ذریعه د زغل لوبو لپاره د برتانیا بلجیم فرانس افغانستان او پاکستان نه تر څلوېښتو پورې لوبغاړي ملمجبه ته رسېدلي لوبغاړو د جمعې په ورځ ملمجبه کې د لوبو لپاره تیاری وکړې دې ترڅنګ لوبغاړو په واوره کې پراته پلاستیک بوتلې تیلی او نور ګن راټول کو د دیر سره تعلق لرونکو لوبغاړي سمر خان چې د اسلام آباد لوبډلې مشري کوي په دا اړه وایي
یو خبره دا و چې مونږ اوس دلته سنو بورډینګ کوو دلته ډیر زیات ګند او کچرا پراته و نو هغه بیا زموږ سره د ټول ګند ته پلاستیک بوتلې د هر شي راغون کړ راټول کړل او دا مثال قائم کولو د پاکستانیانو زموږ ته د خلکو لپاره چې هغه چې څوک دلته راځي په کار دا چې دازه صفا ساتي ولې ته دا زموږ یو قومي اساسه ده او په کار دا چې موږ د دې صفایي خیال پخپله ساتو
د فرانس سره تعلق لرونکو د واورو لوب استاد وای چې دوی د صفای کولو مهم ځکه پیل کړو چې ورغلو سیلانیانو ته هم یو پیغام ورسوي
ام سکی ټیچر اند سنوبورډ ټیچر ام هیر فور لرننګ
زه د واورو لوب استاد یم د ځای ته د مقامی لوبغاړو سره راغلم نن مونږ ګن راټول کړو او دا ځای مو صفا کړو دا ډیره ضروری ده مونږ به د خپل لوبو میدان ته درناوی ورکو او بلا ګن مو راټول
کړو
د لوبو تابعه کوونکی ډایرکټر شاهد ندیم وای چې دا سه هلو زرو سره د سیمې یو ډیر ښه تصویر ټول ملک او نړۍ ته ځي
فورنرز آی ونس انټرویو بکیا وو بہت خوش ہیں وہ کہتے ہیں
باہر ہے بادو خلق راغلی تاسو ور سره خبرې وکړي بی ډیر خوشاله دي بی وای چې دې سي می خرق ډیر زیات خدي او بهر چې کوم بد تصور ده هغه رنگ نه ده څومره چې زیات خلق راشي دغه باز موږ استاذ وي او هر تبا دغه استاذ وي چې دې سي می خلق ډیر خدي
اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ جی لوگ اچھے ہیں
مطلب جب کہ دوارو نړیوالې مقابلې به درې ورځې دوام لري لوبو لیدوتا سیلانیان هم بللای شوی دي دغه رنگ د لوبغاړو لپاره حفاظتي ګامونه هم پورته کړی شوی دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته وګورئ د 3 منټه کم او شپږ بجې شوی د خبرونو خیری شی بوت رسیدلی یو ل فرخند اسد او رستی لن خبرونه
د پاکستان په سینټ کې پرون ځینو اپوزیشن ګوندونو په قبایلي سیمو او بلوچستان کې پر هدفي وژنو د تختونو د بدامنۍ پر پیښوان دښنه خودلې د سینټ پرونې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړو ویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په قبایلي علاقو کې د خلکو تختونې او هدفي بریدونه زیات شوي دي خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي په قبایلي ضلعو کې تر ډېره حده اوس امن بحال شوی دی په پاکستان کې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې د کووډ 19 ناروغۍ له وجې نور اووه څلوېښت کسان مړه شوي دي په دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 1200 او سلورو ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وای پلان لري چې په روانه میاشت کې د ماشومانو د تحفظ او خیګړی قانون کې ځینې بدلونونه راولي او هڅه یې ده چې په دغو کې سختې سزاګانې وټاکي. بلخوا د نوو بدلونونو له مخې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی په پیښو کې ککړو کسانو ته د عمر قید یا اعدام سزا هم تجویز شوې ده او تر 500 میلیونو روپو پورې جرمانه کېدای شي. په روس کې نن په زرګونه مظاهرچیان د الکسی ناوالي د خوشي کولو لپاره راوتلي دي. د کرملین مخالف سیاستوال ناوالي تیرونۍ له جرمني نه ماسکو ته تر رسیدو وروسته پر هوایي ډګر ونیول شو. پولیسو نن په ماسکو کې د ناوالي یو ملګری هم نیولې دی. بلخوا د اوویډي انفو په نوم یوې څارونکي ډلې چې د پولیسو فعالیتونه ساري خبر ورکړی چې په شاوخوا دیر شو ښارونو او ښارګوټو کې لږ تر لږه 230 مظاهرچیان نیول شوي او ځینې وهل شوي هم دي. او د کرونا وایرس نویو قسمونو د دې وایرس خپرېدو د لا ډېر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د واکسین د ترلاسه کولو هڅې زیاتې شوي دي او دغه وایرس د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په برتانیا کې د دغه نوي قسم له وجې د وایرس یو نه بل ته لګېدل زیات شوي او د مړینې شرح هم زیاته شوې ده. په دغه هیواد کې په زیاترو برخو کې ټولبند هم عملي دي.
اوردونکو ورستلن خبرونه موارد الحمد سره د مشال ډون ورځ نه ساته خبرونه پای تر سیږي. خو پر همدې څپو تاسو د ډیور ډیو خبرونه اورید شم د خپل کوربا استال محمد نو د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. د لپمان خو وختونه